نیک، حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، خود راپرونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندز ښار په مرکزي چوک کې 14 لشتر لشتر لاس تنه وژلې، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزی چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایی کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونی 14 کې لاس تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې 14 په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبری آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لاس تنه وژل شوی او یا ولس نور جوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی چې په کندوز ښار کې د انتحاري حمله هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پېښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر 2 ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومېشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپل ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او دریم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اچایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زمو شغله ازادي راډیو اوري. ساعت 8:00 دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته و.
جنگي حالت دی.
په اورسکان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتی دودي د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو بلوڅو ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرس 2019 پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګه او حقیقت سره یې نومیږي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکشان د افغانستان د 8 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواوو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویلي دي چې د کندوز د حملې په شان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیلزاد وایي هغوی ته ویلي چې باید افغانان د سولې خبرې وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاد کړه ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تم ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپل خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتک په اړه د افغانستان حکومت څنګه دی ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواهد.
در اسدالله خالد در ویدیوی بیان در دفاع وزارت مرستیال ویان پر تویتر خبر کرده. و سوال طالبان در شنبه در سهر پا دو بجود کندوز پرشار لطو ارخونو و سوال حمله وکره. در افغانستان در ملی دفاع وزارت سرپرست ویل چه پا حمله که در تلفات و روسی دقیق ارقام لاندی سرگن. و سوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شهر نیولای وو. خود ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شهر وایستل شو. و سوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شهر د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د شهر پر مرکزي چوک چلولی وو.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حملې په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره ادوي وایي چې طالبان لا هم د ښار له سنډو په شان دي تمبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
خب طالبان خو از کیلومتر گپ خلاص است، فقط
دی وای خبره ل کیلومتر وختي او خی طالبان خار ته ل یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزه د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درې می حوزه بیر وختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېلو اړخونو ته هم مرګ ژوبله وښتې، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمیر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتې. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت وین روح الله احمدزی د شنبه پر اس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په جواب کې کړی دی. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمه ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دوړ ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. لاغه وروسته د غیډلې سو ورې په دغه ښار حمله وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنوي اوري. زموږ د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدئ چې تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړه. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون لارې را سره ده. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمری په اړه معلومات ورکړي، ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمری ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده، وضعیت په پلوخمری کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمری په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شاده او یو بله نقطه د پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده. حدسه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شئ چې د مهاجمینو شمېر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمېر به دوی درېو نفرونه تر شپږو وو نفر وو. دلته ګومان کوي چې د لږ مقدار به دونه هم زیاتی، خو دقیق ارقام اوس فعلاً تاسو نه شو درکولای. په محض دې چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو راوي تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
بله، ډیر مننه. او د کندوز د ورستي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، فعلاً د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیر شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیم بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول کار کې د قندوز تصفیوي عملیات تر سره شول. د سهار تر څلور نیم بجو پورې ټول کار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په هما یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتوني محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنې تاسو ته او کندوز قدرمنو کاریانو ته اوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنې اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هیڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبانو دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډېری نور یې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پې.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي، او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قوماندانۍ وین سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري، او که دقیق شمیر د تلفاتو زموږ اوریدونکو ته ووایست؟
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قومندان له یوې رسنۍ سره په مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، لبعد مرغ خپل امنیه قماندان ټپی کیږي د امنیه قماندان صحیح وضعیت د ډاډ ور دی کوم گزارش شمو خته رسیدلې ده وایان دی لبعد مرغ په شهادت رسیږي سره له څو نور کسانو او ملکی کسانو هم حالت چې موجود و ده شهیدانیږي او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانیږي
ډیر زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ په دې او راتلونکو خپرونو کې بیا هم معلومات درکوو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ساعت ته بجې او شل دقیقې شوې د سنبلې نهمه د پښتون او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمنځل شو په دې لمنځ غونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه د پښتون او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي د خاطر پردیس راپور ووري
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو بلوڅان دي د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي هیڅ څوک نشي جلا کولای
مګر په دې ټوله نه ملګری مرتونم د خاص خو سه په صلح حامیز داول باندې دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړي او موږ همیشه دا کړی دي چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم اندارنګ نړیوالو سره د پوسول کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته سوله غواړو
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیر وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شي په پاکستانی لوري باندې چوغي هم یو احساس دې کړی و چې کېدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي ترڅو د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزه لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي ل غزنی څخه د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
دا غزنی روغتیاي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریح بوختیاو د نشټون د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو لامل د بندیانو ډیرای برخې په رواني ناروغي اخته سوې دي دوی وایي کده کورنیو چارو وزارت محلي ادارا نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې د غلوري ته پام وانه لوي راتلونکي به خراب وي د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي دوی د غزنی زندان ته تللي او هلته یې د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خپګان باندې اخته وو. موږ مابست د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل خپل له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید خپل ملګرو سره د بادید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیواز ده کې او ځان بیکاره پرې نه کړي، او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراز ولاین په دې کې قتل کیږي یا د خپل متوجه کیږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابست کې دوی په خدمت کې دوی ته اطلاع ورکړي تر څو یا د رویش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم داستون زمانی خوای مخنیوای به یو کړی. والی واحد الله کلمزی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی، ځکه چې مشتری و جګړیز حالت تیرېږي.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې ان شاء الله کاملا توجه ته شوې ده چې د موږ په وطن کې جنگي حالت دی. تابن هغه سي چې په یو امن ملک کې محبسینو ته فرصتونه برابرېږي، دلته په خامخو پیغې کې کمی او کوستې وجود ولري.
بلور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی ورده ګوایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوي ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زنداني وي، خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع دي زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي، نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډیره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي، خو په رواني درملنه کې فعلنۍ هڅې ډیرې مؤثرې بنوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشه یي توکو هم روږدي سوي دي، چې یو لامل یې هم د بوختیا و نه درلودل بلل کېږي.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د افغاني رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله یو لک څلوېښت زره ماشومان په یاده موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی، او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبت شوی چې ورسته تر څیړنې 15 مثبت ختلی دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچيري وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته سي.
خو د خپل ګهر ماشومان حق دي، او دا د ماشومان په دغه کې اصلي
اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شی نسته وروره، دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې، یو ځای جنگونه او دا نیستی غزاری دی بل ځای.
نوم یې عجیش فلا رحیمی دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو، او بس نو دونه زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېښه زموږ په زړه کې دا دغه اندېښنه چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ بس ډاکټر رسو نو غټه ویره لرو، ان چې هر مرض ورپېښه زموږ په زړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بیا واکسینه ما چې بل درمل نه لري.
ما نوم خضر رحمان دی، د چورې اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي سیمنا د زکه د از مرد لاتون مشمان د پاره یو ګټه دی او دغه دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری رسنیو ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي د روان میلادي کال د فیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ سوی دی چې پنځه یې په اروزګان پنځه یې په هلمند دوې پیښې یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې
مننه چې ازادي راډیو اوري
اته بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم لاند خبرونه وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د مرکز پلوخومري په دو برخو کې ډلې زی حمله کړې د کورونو چارو وزارت وای امنیتي ځواکونو د حملو سیمه محاصره کړې او هڅه کوي چې وسلوال حمله کوونکي لمنځه یوسي د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې کندوز شار کاملا تصفیه شوی او وسلوال طالبان په شاتم بول شوی دی د امریکا او طالبانو مرکه چند افغانستان د تلسکنن جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایی موافقه په درشل کې دی د راپورونو لمخې دواړو خواو تیر شپه ناوخت خپل خبري پای ته ورسولې او ټاکل شوی دی چې زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي د کورونو چارو وزارت وای د وبخشید په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشری مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او د جګړې له امله نشي کولای چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله د پېښور په یو روغتون کې مړ شوی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د خپل ځنګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ وژل شوی وو دستن آرت نومیږي اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حملې لاس پورې کړ ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله شي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره برابر کړی دی صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړې او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولې وو کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی وو د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي د ورځپاڼې په لیکنې کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتون کړي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلام مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي د امریکا بلې خبرېدونکو ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ورته نو بلل سوی ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاحکار جان بولټن نوم شامل نه وو ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه لمخې نه وه بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو شودنه کوي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړې او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خپرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصروفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل آیپیډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي پیوز دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي. برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپیډ کې مصروف وي. گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی پرډونه دی او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل ازبه شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دی هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داغه کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلی خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته، د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سی خ خبره ده خو دی لوړلو ورژنونو زیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو دا شی تشخیص دی دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول دی ته باید وخت ورکړل سی مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي په هغه کې دی گیمونه کوي په نیټورک کې وصل کړي دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي سې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دی سې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نوی نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري پهلې باید له دې ځای څخه اوسي دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهلې دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو دا شی ځان ته تشخصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړئ لای سي او باید تنظیم کړئ
درنو وريدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو د ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی د دارا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو د کابل ولایت د لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی ستونزې شته که نشته او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه د دېونې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته پیل بیل لامدینو کوچه انتخاباتو ته کم وخت پاتې د انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي
پرته لشکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریز ټاکنو شفاف تر سره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه منګه عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او دغه پلان مطابق زمنګ ټول مواد آماده دي سایټونم مراکزم محلونم تثبیت شوی دي د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي 4200 محلونه دي دا ټول سره ترتیب شوی دي او د عملیاتي پلان مطابق منګه د شپږم د میزان ته عملا آمادګی لرو ترڅو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر صاحب، تیر ولسی جرګې انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنې د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې او پای ته ورسیږي او دوهم ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به نه شو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګه دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا په ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډیر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړل تر لګه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولای په غوړه باندې، تاثیر په کابل باندې مشته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پر ورځ خلاص وسی. زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، دا چې ستر ګواخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به په غوړ ستړلې وسی د امنیت له لحاظه او د تخنیکی له لحاظه. هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 40% د مخه از منګه په مراکزو کې ځای پځای شي،
یعنی ټول ولسوالۍ کې به
ټول ولسوالۍ
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي،
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکڅو جګ دي، لکڅو تهدید لاندې دي
مګر
خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې منګه لری ساحل رو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه به داسې نه وي چې خلاص بنوي، فقط لږ به تهدید اوس.
بایومټرک مسله تاسو مخکې یاد کړه چې دا ځل رایه چونه په بایومټرک باندې کیږي، تیرو ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټرک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومټرک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې، تخنیکي ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسؤل په توګه بایومټرک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوي دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوي وي، هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټرک دستګاه دا ځل د ګوتې تشخیص نشي کولی، یعنی یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي، یا مثلا عکس اخیستی چې دا بایومټرک خو د عکس تشخیص نشي کولی؟ احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل، او د احزاب د همدې انتقاد له امله د بایومټرک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو.
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته په پای کې بایومټرک علي ورکول کیږي، هغه په دې اساس چې موږ مشترکه استو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی، اکسس یې نږدې دی، او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی، موږ په وروستي پلان کې استو. مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومټرک پاکله درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې د درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی ترې اخیستل شوي وو، په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي وو. دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې، هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوي دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی، د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو، او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی، او ټولو ولایتو ته مځي، او کابل ولایت هم د دې نه برخه.
رای چونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې، به آنلاین آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په څرنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب، په کابل کې رای چونه آنلاین ده، یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري هم تبن کاریږي کنه، هر کس راځي او ګوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله کې تاسو هم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لري، ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی دی، یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي، نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي، او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو، دلته بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي، او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا د غین وروسته ورته فورم ورکول کیږي، او د خپل رای استعمالوي. نو دا به په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بیخي ښه ده، په ټولو ولایت کې، په کابل ولایت کې به همدې پروسې د لارې به رای ورکړي.
د انتخاباتو د ورځې د پاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده، دا پروسه څنګه روانه ده، پای ته رسېدلې څنګه؟
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه ده، چې موږ 15 امیرین لرو، او د دې سرپرستان کې دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لارې نه موږ په درې مراحلو کې دوی نظمونه اخیستي، د ملکی خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوي دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي، ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب، تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نه و، ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاه په استعمال باندې حتی نه پوهیدل. دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې. په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی وو، هغه مواردو چې د ټاکنو کمیسیون، د کارمندانو، د امنیتي ارګانونو، او بل اخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنه خشوی دی او پغی عملا منګه کار کړی دی او ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحله کې ټرین شي چې لومړی مرحله دی امیرینو موینینو دویم مرحله به دی مراکزو دی امیرینو دی مدیرانو وی او په دې سره په څنګه کې دی مراکزو دی کارکونکو وی جی ہم دی بایومیٹری کالے دے پارا ہم دے دی رے کاروانے دے پارا ہم دی باکس دی ساتنے دے پارا دی قطار دی جوڑنے دے پارا دا بٹول پر درے مرحلو کی دی کابل ولایت دے پارا یو دیر زرا او یو سلاتی بیش کارکون کی دی ہما غوراز دے پارا بوگ مرل شی او عملن بدوی کار کی او دا بٹول دی مشخص دی آموزشی برنامه پواستا دی روزل کی
تیر زل دغه کسان د یو ډیر زره یو سلاتی وش کسان چې تاسیات کړ دا زیاتره د خوانځي معلمان او یعنی د معرف وزارت سره په تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کې چې تر و سم نه دی ورکړ شوی دا زل د پروسه څنګه د اماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیو کسان ونیول شول
دا زل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پوری یعنی یو ډیر زره یو سلاتی وش کسان بده د آزاد رقابت لري نیول کیږي نه په کومه هوکړه
ډیر زه تمنا ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووري د تربیه د الله پامه